صاد دوی بجې شوې قدر منو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې خبرونه لرو خو لمړی د دې سات خبرونه په پکتیکا کې د دولت د څوارلس وسلوالو مخالفانو نیول کېدل له افغان ماشومانو سره د فنلاین مرسته او د ایران د اتمي موافقې په سر د اروپایي او ایرانی چارواکو خبرې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د مرکزی کابینه یو غړی وایي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ورته وړاندیز کړی چې د دوی اکمالاتي وسایل دي د ګوادر بندر له لارې وارد شي. د پاکستان د سمندري چارو د مرکزی وزیر حاصل بزنجو په وینا د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو ویلي چې د ګوادر بندر افغانستان ته تر ټولو نږدې دی. حاضر دمه په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اکمالاتي وسایل د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان په تورخم او سپین بولدک کې رسیږي. د پاکستان د سمندري چارو مرکزی وزیر حاصل بزنجو وای د ناټو استازو دا وړاندیز په ورستۍ غونډه کې چې د لسیمیزو او نړیوالو سوداګرو سره لراله وکړه. فنلاین په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د چاک د اوبو او حفظ الصحې له پروګرام سره 2 میلیون یورو مرسته وکړه. ټاکل شوې ده چې د فنلاین په دې مرسته چې نږدې 2.5 میلیون ډالره کېږي په 102 ښوونځیو کې د هلکانو نجونو زده کوونکو لپاره تشنابونه او د لاس مینځلو او نظافت د اسانتیاو په برابرولو ولګېږي. ټاکل شوې ده چې د فنلاین دا مرسته د ملګرو ملتو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف له لوري ولګول شي. د پکتیکا چارواکي وایي تیره شپه د عملیاتو پر مهال یې 14 وسلوال مخالفان ژوندي نیولې دي. د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر نن پنجشنبه وویل په دې عملیاتو کې چې افغان ځانګړو هوایي او ځمکنیو ځواکونو د شپې په 11 بجې د جانیخیل ولسوالۍ په تانګي سیمه کې وکړل 14 تنه وسلوال مخالفان نیول شوي. د دوی یو قومندان وژل شوی او 11 بیلابیل موټرونه او شپږ موټر سایکلونه یې له منځه تللي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د پکتیکا د چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هغه اته کلنی پاکستانی انجلۍ پلار چې پری جنسیتی رای او وژنې خلکو ته ټکان ورکړی نن پنجشنبه پولیس تورن کړل چې په پنجاب ایالت کې د لور د بې درکه کېدو په مهال چټک اقدام ونه کړ. د انجلۍ پلار انیس انصاری چې د پیښې په مهال له خپلې میرمن سره د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی و د پنجاب صوبې له اعلی وزیر شهباز شریف سره له کتنې وروسته پولیس په بې غورۍ تورن کړل. د پنجاب اعلی وزیر پرون 2 ساعته وروسته د دې چې انصاری له سعودي عربستان څخه د خپل لور د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راوګرځید کسور شار ته لاړ. ماشومه چې زینب انصاری نومیده تیره اونۍ یوه ګاونډي کور ته د قرآن کریم د زده کولو لپاره روانه وه چې بې درکه شوه. د هغې مړی د سه شنبې په ورځ د کسور په یوه ډیران کې وموندل شو. له دې پیښې وروسته پرون چهارشنبه په کسور کې د پارېدلیو ښاریانو او پولیسو ترمنځ اخوډب شو. اعتراض کوونکو د پولیسو پر یوه ماموریت حمله وکړه. 2 تنه یې ووژل او 3 نور یې ژوبل کړل. په پام کې ده چې اروپایي اتحادیه او ایران له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اتمي موافقې ملاتړ نن پنجشنبه د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ په دې اړه پرېکړه کوي چې آیا دې موافقې ته دوام ورکړي او کنه. سترو اروپایي هیوادونو د ایران د اتمي موافقې پر سر په خبرو کې مرسته وکړه. نن به په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګیرنی په کوربتوب په غونډه کې ایران ته ډاډ ورکړل شي چې دوی د موافقې په اړه پر خپل ژمنه ولاړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه هیله څرګنده کړه چې له شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا د دې اونۍ د ډیپلوماټیکو خبرو پیل په سیمه کې د کړکیچ د آرامولو لپاره د پراخ دیالوګ سبب کېدای شي. ترامپ یو خبري غونډه کې وویل له شمالي کوریا سره یقینا ډېرې ستونزې لري خو اوس ډېرې ښې خبرې روانې دي.
on North Korea we're working with various other countries
دای وای موشله چین او شمالي کوریا سره کار کوو. موشله بیلابیل نور هیوادونو سره کار کوو. فکر کوم چې شروانیو موش شي خبري کړی دي. ترامپ دا خوشبيني ورسته لدی څرګنده کړ چې د شمالي کوریا د اتمی او توغندوی وسلو د پروګرام د پراختیا پر سر ترنګلتیا ډیره زیاته شوې و. لبل خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیله څرګنده کړې ده چې د شمالي کوریا مسأله به هم بالاخره حل شي. او د راپورونو لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ له لوړپوړي سلاکاران له هغې غواړي چې پر ایران لري شوی اقتصادي بندیز تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پرېکړه نه ده کړې. او اسوشیټډ پریس او ریوټرز خبري اژانسونو د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي چارواکو او د نورو کسانو له قوله چې د ترامپ د ادارې له پالیسۍ سره آشنا دي خبر ورکړ چې ویلي دي ترامپ او د هغه جګپوړي سلاکاران نن غونډه کوي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانی. السلام علیکم. د سوریه په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 8000 د ټپي کېدو راپورونه خبره شوې دي. له افغان جنګیالیو د تشکیل شوې فاطمیون لوا د کلتوري برخې مسول زهر مجاهد ویلي دخلې والا 15 کلونو راهیسې د سوریه په جګړه کې برخه لري. زهر مجاهد د ایران اصلاح پال ورسپانې شرق ته په خپل مرکه کې ویلي چې د شنبې پر ورځ البته د مرکه خبره شوه د غلیوا تر اوسه د دین لپاره له 2000 زیات شهیدان ورکړي دي. د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پر دې خبر خواشینی څرګنده کړې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې جدي اقدامات وکړي.
ایران زمونږ د ځوانانو مهاجرنو په سوې استفادې سره د غوډ مجبوریت نه او لیږي سوریه او عراق بل خصوص سوریه ته او خپل اعتراف کوي او خپل اعلانونه کوي. پریس کانفرنس ورته چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي. زمون د مجلس ادرس نه خارجه وزارت ته جمهور رئیس ته خپل اجرایی رئیس ته د حکومت اوس د اجرایی قوې پر اساس دا چې د ایران سفیر رو غواړي خپل احتجاج ورته وایي ترڅو نړیواله ټولنه زمون ستراتیژیک ملګري په دې اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان له حکومت په ورته وخت کې دا غوښتنه هم شوې ده چې موضوع د ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا ته وړاندې کړي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندوی لرسنوی د سوریه په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو راپورونه اوریدلي خو تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نه لري. سبقت الله احمدی ازادی رادیو ته وویل دوی دا موضوع د ایران له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اعلی کمشنری سره شریکه کړي.
ما این مورد با یو اچ سی آر با جمهوری اسلامی ایران با نهادهای زیرفت شریک ساختیم و این قطعا از محرومیت و یا از مجبوریت هایی که مهاجرین داره نباید سوء استفاده شود. این موارد شریک ساخته شده و ما امیدوار هستیم که به این مورد اقدام به موقع و خوب صورت بگیره.
ایران تر اوسه د سوریې جګړې ته د مسلکي پوځیانو د لیږلو موضوع رد کړې ده خو دا خبره کړې ده چې یوازې پوځي سلاکاران دغه جګړې ته تللي دي. ویل شوی لشکر فاطمیون تر ټولو ستره پوځي لوا ده چې د ایران لخوا په عراق او تر ډیره په سوریه کې ګمارل شوی او د افغانستان له شیعهګانو ورته زیات جنګیالي جذب شوي دي. د ازادي په څپو کې پر روانه خبرونه کې همدا مسله په تفصیل څېړو چې په دې کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هم رانغاړي او په ورته وخت کې هڅه کوو چې په دوم ساعت کې په پاکستان کې د کډوالو مسله وڅېړو. نن د جنوري 12 د پاکستان د جنوري په 15 اعلان کړی دی چې افغان کډوال باید د جنوري تر اخره له پاکستانه افغانستان ته ولاړ شي. نظر سي
بله تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما کدیشان دعوت به عمل آرده محترم آقای حویز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و بیجاشتگان فعلا در استودیوی ما در کابل تشریف دارن. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد آجان منگل رئیس کمیسیون مهاجرین و بیجاشتگان مشران جرگه هستیم. همچنان آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان هم باید به استودیو تشریف بیارن. منتظرشان هستیم. البته قابل یادآوری است که در تقریبا نیم ساعت آخر امی برنامه دو ساعتی ما یعنی بعد از قسمت دوم وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از طریق تلفن با ما خواهد بودن. فعلا آقای میاخیل خوش آمدین به برنامه. سید
تشکر. ما هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی بیننده های محترم رادیو آزادی.
بله تشکر.
مننه میخیل صاحب، لکه څنګه چې په مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې د دوړو هیوادونو د کډوالو پاړه بحث لرو، هم د پاکستان او هم د ایران، خو په لومړی برخه کې به تر ډیره د نظر صاحب د ایران مسلې ته ورشو. دغه مهاجرین چې له راپورونو لمخې د ایران سوریې ته استول کیږي، د دغه د په جګړې کې د دغه د شرکت د مخنیوي لپاره ساسو وزارت څه کړی دی؟
ډیره مننه. ګورې مخکې دینه چې زه بحث پیل کوم، یو غوښتنه لرم، هغه دا چې د ایران مسله دا یو سیاسي مسله ده، دا باید له ډیپلوماټیکو لارو دغه مسلې ته رسیدنه وشي. تر ډیره د بهرنیو چارو وزارت په دغه مسله کې مسولیت لري. نو د پاکستان په اړه بم زما غوښتنه دا ده چې بحث وکړو، ځکه هلته د 1.4 میلیون انسانانو د برخلیک مسله ده او دا ډیره مهمه مسله ده. نو را به شم ستاسي ځواب ته. ګورې د کډوالۍ مسله، ما په بار بار دا خبره کړې چې د کډوالۍ مسله یو بشری او انسانی مسله ده، د ته باید دی وی بشری مسله په سترګو کتل شي او لټول سیاسي مسایل باید لری وساتل شي. خو متاسفانه چې په زونو هیوادونو کې زمنګ له هیوادوالو څخه سیاسي ګټه پورته کیږي، نو د افغان کډوالو څخه هر ډول سیاسي او جنگي استفاده د دوی له بشری حقوقو څخه سرغړونه ده. زمنګ تم له کوربه هیوادونو دا چې د کډوالۍ مسلې ته د دیو بشري مسلې په سترګو کتل شي. موږ هم د رسنیو لارې دا خبرونه اوریدلې، خو داسې کره شواهد تر اوسه موږ لاس نه دی راوړي. نو د بهرن لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویان مخکې ستاسو په خبرونو کې ویلي، هغه خپل اندېښنه له یو ان ایچ سی آر او نورو اړوندو ادارو سره شریکه کړي. نو متاسفانه دا ستونزه په ځینو هیوادونو کې شته چې زمونږ افغانان زمونږ په ضد دلته ترې ګټه اخیستل کیږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه مسلې ته د یوازې د بشري او انساني مسلې په سترګه وکتل شي.
میخیل صاحب، دا ستاسو خبره په ځای ده چې دا موضوع د خارجه وزارت سره ارتباط لري، خو دا بل اړخ تاسو اشاره وکړه چې دلته د بشري حقوقو موضوع هم مطرح ده. کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، په هغو کې ویل شوي دي چې ایران دغه افغان کډوالو ته یو لړ امتیازات په خپل خاوره کې ورکوي، چې د اقامې په شمول ځینې امتیازات او د هغو په مقابل کې دوی د سوریې جګړې ته استوي. کچیرته دغه راپورونه ثابت شي او ایران په رسمي ډول هم تایید کړي، څنګه بیا به تاسو څه کوئ؟
کچیري دا ثابت شي، نو بیا هم دغه مسله مونږه د بهرنیو چارو وزارت لارې تعقیبو، ځکه په ځینو مسایلو کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت نشي کولای چې مستقیما مداخله وکړي، لکه دا د ایران موضوع چې تاسو یاد کړه. مثلا یو بل مثال زه تاسو ته درکوم، په ایران کې د زندانیانو مسله ده. په داسې مواردو کې موږ نشو کولای هغه کاري اصول موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ مستقیما لاس په کار شو او مداخله وکړو. دا د بهرنیو چارو وزارت لارې دا موضوعګان موږ تعقیبو، او دا یو کنسولی موضوع ده او د بهرنیو چارو وزارت حتما په دې برخه کې خپل اقدامات کوي.
میخیل صاحب، د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر لاري تاسو د ایران په حکومت باندې فشار نشي راوستي چې دغه ستونزه هوار شي او یا یو څه حل لار ورته پیدا شي؟
خکه داسې کرا اسناد او شواهد مونږه پیدا کو. په پاکستان کې، په ایران کې شاوخوا 840,000 تنه زمونږ هیوادوال دی او درې اړخیز تفاهم په چوکاټ کې حل ته ژوند کوي، چې دغه تفاهم د افغانستان، ایران او یو ان ایچ سی آر ترمنځ یو کمیسون جوړ شوی. د همدغه کمیسون هر کال په دغه کمیسون کې ناستې کیږي. نو کدا سی څه مسلې حتما په دغه ناستو کې دا کلنې ناسته چې جوړیږي په دغه کې موږ دا ستونزه غوي سره شریکو. نو زه بیا هم تکرار کوم، دغه کسان چې هلته دی د 840,000 تنه زمونږ هیوادوال دي، ترڅنګ یو شمیر نور زمونږ هیوادوال هم شته چې هغوی موقت پاسپورټونه لري یا ثبت او راجستر نه دي، یعنی د دغه درې اړخیز تفاهم چوکاټ څخه خارج دوی هلته ژوند کوي. دوی هغه قانوني اسناد لري د پیو د امایش کارتونه ورته وي، ایرانیان چې موږ هغه په امایش لا د کډوالۍ اسناد ورته وي، نو کدا سی سی حتما لاغوی سره شریکو. خو دغه مسله د پناغښتونکو په تړاو د جنوانو 1950 کنوانسون څخه سرغړونه بولو منګه، او دغه کنوانسون کې د کوربه هیوادونو مکلفیتونه د کډوالو پر وړاندې مشخص شوی، په هغه کې د کډوالو ټولو حقونو ته درناوی شوی. خو متاسفانه دلته بل ستونزه دا ده چې ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی، له همدې عمله خلاص لاس ردی. پاکستان هم پاکستان بیا بیخي دغه کنوانسیون ته ژمن نه دی.
بله، خب تشکر میاخیل صاحب محترم. منتها در مجموع سوال در اینجا است که امی وضعیت مهاجرین چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ممالک دیگه، یک قسم بی سرپرست واری هستن، یعنی یک کار، یعنی یک پلان ملی موجود نیست که از حق از اینا دفاع شوه، یعنی یکی این موضوع. موضوع دوم، شما گفتین مسئله سیاسی، درست است مسئله سیاسی است که منتها در مورد هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت شما، حتی وزارت کار امور اجتماعی ای سال هاست روی ازی صحبت شد که مثلا افغان ها اگر به شکل منظم من حیث کارگر به خارج روان شود، ایره چندین بار در صحبت های مختلف روی ازی صحبت هاشت، منطقه هیچ نه هماهنگی میشه و نه ای کارا عملی میشه. گفتن که اینقه کارگر به شکل رسمی مچمونج روان میکن. اینجا یک از خود اگر انتقاد کنیم، یک کمبود موجود نیست بین وزارت خانه ها، ای هماهنگی بسیار ضعیف نیست؟
خب ببینین، توجه به مسائل مهاجرت و پناهندگی از اولویت کاری حکومت هست. در این زمینه ساختارها ایجاد شده، رئیس جمهور و رئیس اجرایه مستقیما اونا این موضوع تعقیب میکنن، یک کمیسیون تحت رهبری رئیس جمهور که 15 وزارت و 7 اداره مستقل عضویت کمیسیون داره، کمیسیون عالی امور و مهاجرت در این زمینه کار میکنه، کمیته فرعی شورای وزیران تحت رهبری رئیس اجرایه است، در یه آخر یک کمیته اجرایوی عودت کننده ها و بیجا شده به نام دایرکت که به خاطر اجرا ساختن پالیسی ها و پلان های کلان در این زمینه کار میکنن. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که من حیث یک نهادی که در این زمینه مسئولیت دارن، ما با در چند حوزه با کشورها به مدیریت رسیدیم در زمینه مهاجرت. مثلا با پاکستان تمدید اقامت پناهندگان افغان در پاکستان، در این زمینه ما با اونا تفاهم کردیم، اما کابینه پاکستان خلاف تفاهم ما در این زمینه خو اونا یک تصمیم دیگر اتخاذ کردن. موضوع ثبت و راجستر افغان های فاقد مدرک بوده در پاکستان که او هم آغاز شده. در ایران هموطنان ما که هستن با مشکلات زوانا هم تا یک حد رسیدگی صورت گرفته. قانونمندسازی حضور افغان های فاقد مدرک در ایران، در این زمینه با ایران ما توافق کردیم که تا هنوز حدود 700 هزار تن از هموطنان ما ثبت و راجستر شدن. با کشورهای اروپایی ما در اکتبر سال 2016 در ارتباط به مسئله مهاجرت به یک مدیریت مشترک رسیدیم. همچنان برگشت مهاجرین، ببینید این راه حل دائمی است که ما زمینه برگشت هموطنان خود مساعد بسازیم، که ما از آغاز کار حکومت تا اکنون حکومت توانست که زمینه برگشت بیش از 2 میلیون تن پناهنده و مهاجر افغان به کشور مساعد بسازه. و خب در سطح منطقه یک استراتژی به نام استراتژی راه حل های دائمی ایجاد شده و مطابق با مو استراتژی هموطنان ما که در پاکستان و ایران هستن با مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره. اما مشکلات هم وجود داره، ما میپذیریم. در بخش هماهنگی ها شما گفتین، خب هماهنگی ها نسبت به گذشته ها بیشتر شده. خب شاید هنوز هم در بعض موارد مشکلات باشه، اما هماهنگی خوب است. یک کمیته ایجاد شده که او کمیته مسئولیت داره، بخشای مختلف داره در وزارت امور خارجه، کمیته موضوعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی کار میکنه. موضوع ایران که شما یادآوری کردین، خب یک کمیته است که کمیته ای مربوط به کمیته امنیتی میشه، فکر کنم کمیته مهاجرین است که رهبری و کمیته را وزارت امور مهاجرین داره. اونا با ایران یک جا کار میکنن، یک سفر داشتن با ایران. بله.
تشکر میاخیل سب. همینجا یک سوال دیگرم علاوه بکنیم، اویست که آقای زرده شمس معاون سفارت افغانستان در این روزا در صحبتهای خود برخلاف گفتن که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرند. یعنی این یک مسیج یا یک پیام بسیار زیاد مهم و همچنان خطرناک است. اگر بین وزارتخانه های مختلف یا مانگی نشته باشه و دولت یک سیاست تره نکده باشه، چطور یک پیام اینا داده میتونن؟ یا این یک اساس آمادگی دارین اگر یک دفعه گفته شما 1.5 میلیون افغان بیاید کلش با آغوش بگیرین؟
خب برگشت هموطنان ما به کشور ای از اولویت کاری حکومت است، اما ای برگشت باید داوطلبانه، تدریجی، با عزت و مسئول باشه. برگشت زود هنگام بدون شک مشکلات ایجاد میکنه. خب ما در این زمینه روی یک طرح کار میکنیم که دو بخش داره. بخش
اما میاخیل سیب محترم، آمادگی شما را علیده روش بحث میکنیم، منتصف سفارت افغانستان هم میگه که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرن، این خو یک نوه
نظر سب. البته یو شای میخیل سب بخشی زم پیزیاد کم تاسو پخبل آزادی را دو تو ویل سه تقریبا دو روز مخکې مو یو بیړنۍ غونډه لرله او په دې باندې بحث وشو له داخلي او بهرنیو مؤسسو سره او که استازو سره چې که چېرته دفتن مهاجر راغلل څه باید وکړو.
ای آمادگی وزارت است، منتها ای پیام سفارت یک موضوع بیخي سیاسي علایده است.
په خپل میاخیل صاحب هم
خبر. بله بله
بله.
خب ما خواست ما همی است که هموطنان ما به کشورشان برگرده، اما ای برگشت زود هنگام ما گفتم که مشکلات ایجاد میکنه. جلسه ای که شما یادآوری کردین، ما حدود 3 روز قبل یک جلسه فوق‌العاده در ارتباط به تصمیم کابینه پاکستان که در ارتباط به مهاجرین و پناهندگان افغان داشت، یک جلسه سر با اشتراک نهادهای ملی و بین المللی برگزار کردیم. در اون نشست تاکید و گفتگوها روی دو مسئله مهم بود. نخستی که ما مذاکرات با پاکستان آغاز کنیم و از راه‌های دیپلماتیک ما به این مشکل رسیدگی کنیم و بتانیم پاکستان قناعت بتیم در بر اساس متفاهمی که قبلا میان به سطح وزرای هر دو کشور صورت گرفته بود، مدت اقامت پناهندگان افغان بر 1 سال تمدید شود. گزینه دومی بوده که آمادگی ها در داخل کشور، نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه روی مسائل هم صحبت کردن با ما، اما اگر آمادگی ها هم روی مسائل کار هم شو، ما فکر کنم در 1 ماه به هیچ وجه این موضوع امکان نداره، مشکلات ایجاد میکنه. خب آمادگی ها را که ما وقتی صحبت میکنیم، این آمادگی ها خب در 1 ماه فکر کنم مشکل است، میشه در 6 ماه، در 1 سال ما آمادگی های خودت ایجا داشته باشیم. خب نهادهای مختلف در این زمینه کار میکنن، ولی در 1 ماه مشکلات ایجاد میکنن.
بله مننه میخیل سب. د هغه اوریدونکو څو پیغامونه بل تاسو سره شریک کو سی په فیسبوک کې ازادي رادیو تر استولې دي. ګلمیران عثمان خیل لیکي، اگر دولت مردان افغان در ته بیش از 1 دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار با وجود نیروی کار وقت کافی و زمینه کار را به جوانان افغان مساعد می ساخت، امروز سیل از جوانان افغان مهاجر نمی شد و به کشورهای همسایه نمی رفتند. نورین خان بیالی که لسلام و روست بیادالی که سیزه نورانی منگلیم، دغه پیغام در پکتیا لستم کنه اولو سوالیو در لیشم. اول خوب باید افغانستان پا کلک در پاکستان دغه غشتن وکری تر تو افغان مهاجر رو تا دغه موده 1 کال نور تمدید کری. او بل دی بیالی که سی ایران هغه افغانان چه در سوری جگری لپاره سوی، باید دغه په برخه که افغان حکمت لاس پا کارشی او مخه اونیسی. یو بل اوریدونکو په فیسبوک کې لیکلي د افغان حکومت پر ټولو راستنیدونکو کډوالو سرپناوي برابرې کړې. میخیل صاحب څنګه د سرپنا خبره هم کیږي؟ په 2000 لومړي کال کې چې کله نړیوال له قواوې هغه طرح له افغانستان طرح له تر هغه وروسته نظر صاحب فکر کوم 2003 کالو د جاپان یو مؤسسه حاضر شوه و چې د افغانستان په دشتو کې کډوالو ته جن کورونه جوړ کړي. بیا هغه خبره پسې ورکه شوله. آیا داسې امکانات نشته چې لکه څنګه چې پاکستان ته یو ډول یو د مهاجر ورمات شو لاول ته د پاکستان په دشتو کې یونیسیار ملګرو ملتونو او نورو له دوی سره مرسته وکړي او کورونه ورته جوړ کړ، دوی خپل کورونه جوړ کړل خو او به د شان ورته برابر کړل چې افغانستان کې دنه نه دغه یو کار وشي؟ آیا ممکنه نه ده؟
ګورې په دغه برخه کې مونږ دا ستونزه منو که واقعا د سرپناه په برخه کې هغه څه چې اړتیا و کار شوی وای نو زمونږ هیوادوال به اوس هیواد ته راستنېدل، اوس به د دغو فشارونو نه به هم خلاص وو، زمونږ هیوادوال به د کډوالۍ له دغه ژوند څخه او د دغو ستونزو څخه به هم خلاص شوی وای. په افغانستان کې مونږ ډېرې پراخې ځمکې لرو، د ځمکو هیڅ ستونزه نشته. نو مونږه څو ځلې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت خپل مسؤلیت په دې برخه کې ترسره کړی. مونږه حکومت ته وړاندیز وکړ، ځینې سیمې مو مشخصې کړې، مشخصې شوې ترسو دغه سیمې وزارت ته انتقال شي، ترسو مونږه د ویش هغه چارې پیل کړو. مثلا په کابل او ننګرهار کې زمونږ د رسنیدنې کچه تر نورو ولایتونو ډیره لوړه ده، او په دغه دوه ولایتونو کې د ویش د پاره هیڅ مګه نشته. نو له همدې امله مونږه حکومت ته وړاندیز کړای، تر اوسه پورې زمکه وزارت ته نه ده انتقال شوی چې مونږه د زمکو د ویش په پروسې باندې کار پیل کو. نو یو شمیر هیوادونو ژمنه کړې د جاپان موضوع تاسو یادونه وکړه، دا خو فکر کوم د وزارت دا ډیره پخوانی مسله ده، او په هغه وخت کې خو مونږ نه په وزارت کې. نو د دې ترڅنګ یو شمیر نور هیوادونه هم ژمنه کړي، مثلا هندوستان ژمنه کړي چې مونږه په ننګرهار کې 4000 کورنۍ او د پارالته د سرپناه زمينه برابرو. د ننګرهار هغه سیمه هم مشخصه شوی خو هغه اداري کارونه پاتې. نو زمونږ د هیوادوالو هغه اومده غوښتنه هم دغه ده چې دوی ته د سرپناه د لپاره باید دوی ته یو نوم رسمي کور کړشي. په یو شمیر ولایتونو کې البته د زمکو د ویش پروسه جریان لري، خو په دومره لویه کچه چې زمونږ هیوادوال هیواد ته راستنیږي او یعنی د دوی ټول هغه غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی، دا منو د مشکلات شته. په یو شمیر ول شهرکونو کې مونږه مثلا ځینو شهرکونو کې مشکلات د انکشافي پروژو په کې نوې تطبیق شوی، له همدې عمله وزارت هغه ډیره ناچیزه بودیجه چې په اختیار کې درلوده تیر کال انکشافي پروژې تطبیق کړي چې د اوبو رسولو، د برېښنا، د سړک جوړولو پر دغو مسایلو باندې مونږه کار وکړو. د دې ترڅنګ د زمکو د ویش په اړه د ولسمشر یو سلو سلورم غنې فرمان باندې لسره کتنه وشوه، که په دغه فرمان تر اوسه نه دی تصویب شوی، البته په هغه تعدیلات پکې نه دی راغلی مونږ چې پیشنهاد کړی. نو دغه فرمان اوس په یو طرز العمل باندې جوړیږي چې د سرپناه په برخه کې نورې اسانتیاوي هم کډوالو ته په پام کې نیول شوې، دا پروسه چټکه کیږي. د مستحقو د پیژندلو مسله ده، پکې یو کمیټه په دې برخه کې کار کوي. نو مونږه هیله من یو چې دا طرز العمل جوړ شي، او مونږه وشو کولای چې زمونږ د هیوادوالو هغه اساسي غوښتنه چې د سرپناه مسله ده، دوی ته د نننه په هیواد کې د سرپناه زمينه برابر شي. نو نورو دوستانو هم پیامونه پریخي او فکر کوم د کار مسله و ځوانانو ته د کاري زمينو برابرولو چې په دې برخه کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت البته نشي کولای چې هغه ټولو غوښتنو ته ځواب وایي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې مسره کار کوي. مونږ خپل تر هدوی ته ورکړي چې یعنی ځوانان دی په قانوني ډول هیوادونو ته واستول شي، دغه تر هم مونږ هغه ته وړاندې کړي. د پاکستان سره مثلا چې یو کال دوی وخت تلته وغځول شي، مونږ په دې برخه کې کار کوو. زمونږ هڅه هم همدا ده چې هلته د افغان کډوالو ته وخت ورکړ شي، ترسو دوی وشي کوله ترسو مونږ وشو کوله چې په همدغه موده کې دوی د سنولو لارې چارې برابرې کړو. د سوریې موضوع په اړه ما مخکې سرګندونې درلودې، نو په مجموع کې هسي روان دي خو ستونزې هم منو چې په مواردو کې ستونزې هم شته.
مننه میخیل صاحب، مننه. البته یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې د ازاري په سبو کې دې پروګرام کې په ایران کې د هغو کډوالو په اړه خبرې کوي چې ویل کې چې دوی سوریه ته استول شوی دي، او په سوریه د سوریه په جګړې کې تقریبا 2000 افغانان وژل شوی دي. راپور نوې چې 2000 زیات افغانان وژل شوی دي، او پاکستان افغان کډوالو ته خبرداري ورکړی دی چې د جنوري تر اخیره باید له دې هوا د ووسی. تاسو اوس نظر صاحب اوریدونکو ته ورزو، خو یو اوریدونکو په فیسبوک کې پیغام را ته لیکلی دی او بیا السلام ورسی لیکلی دی، زه څنګه کولای شم چې د راډیو خبرونه سره د ټلیفون په واسطه خبري وکړم؟ خو چې आवाज او خبرې می څوک نه پیژنې، خو نو فیسبوک را ته ولیکه چې پیغام ولولم. بله
خوب گفتی. خب حالا یک اعلان کوتاه داریم، بعد شماره تلفن اعلان میکنیم. کسایی که میخواین تلفن کنن شماره تلفن بعدا یادداشت کرده میتونن.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله شماره تلفون ما 0799203540 و 0700-822-755.
بله دا شمیره به زه هم تکرار کم، 0909-203-540 او بل 0-800-2-2-5-5.
بله از خاطر که مهاجرین در خارج هستن شماره بین‌المللی را بگوییم 0042-02-2112-45-01. مخصوصا از ایران و پاکستان اگر میخواین امیل تلفن کنین که بله. روی موضوع شما صحبت میکنیم.
بله اوریدون کتاب مخکو یو پا لین که را سر ده مهربانی بکنی از هریب سپوک پروگرام ده.
مننه ژوند دې سلام ته خپل سلامونه تاسو او نظر صاحب ته او قدرمنو میلمنو ته او د دېونکو ته تاسو او د دېونکو ته جزمی له ایلمند وړاندې کوم.
مننه ناصمی صاحب او البته شیبریم مهرباني.
آی دې ورته تاسو ز سروات رحمت دې خدای ژوند دې له
سلام سلام مننه سلام
مننه ژوند دې خبره خو دا غدا شیبر ته چې په اوله کې تاسو مو ویلې او میلمنو مو ویلې دا تاییدوم من تماسک را پول نه راغلی من کاغه خلک راغلی دي چې په ایران کې کډوال نه دي کورونه دلته دي امال ته د کارول لپاره دي کارونه کوي ډیر تر راځي درې میاشتې څلور میاشتې د خلکو موږ ته وویل چې هغه ماجرین ته په ایران کې آتا کورونه شروع دي چې دا چې یو لکه یو ماشخه غوندې یو پروګرام شروع دی چې دغه د افغان قربانیانو لپاره کورونه جوړیږي که ژوندی راغی هم به په هماغه کور کې او کمل مړی راوړی خو د ده فامیل به په هملته ژوند کوي. نو له میلمنو نه مې پوښتنه دغه ده چې آیا موږ نشو کولی چې دغه ماجرین چې ایران ته روان دي او قاچاق هم ځي د نمروز د دغو له لارو نه ځي خلکو ته ماساق راپورونه دي چې په دغه کې د چارواکو لاسونه دي چې دوی په قطارو مرزو ته رسوي بیا دوی ایران ته اوړي. آیا دوی نشو کولی چې موږ دوی راوګرځوو په خپله خاوره کې په ملي اردو کې په ملي پولیسو کې دوی تنظیم کړو هغه ماس چې ایران ورکوي له هغه اندازې نه یو څه فیصدي اضافه دوی ته ورکړو او دوی د خپلې خاورې لپاره وجنګېږي او قرباني ورکړي. که قرباني ورکړي دی به هغه شهید وي په تاریخ کې به یې نوم وي او که ژوندی پاتې شو زمونږ یو قهرمان به وي. آیا دغه زمینه ولې حکومت نه مساعدوي دغه خلکو ته چې جنګونه راوګرځي؟
مهمه موضوع ته مو اشاره وکړه. البته ستاسو د خبر په تایید خو ازادي راډیو د خبر نشي تاییدولی. په ډلې زورسنیو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای یو ویډیو خپره شوې ده چې له یو شمېر افغانانو سره ناست دی او له هغوی سره خبرې کوي د سوریې د جګړې په ارتباط. بله بل اوریدونکي ته به مخه کړو ازادي په څپو کې پروګرام دی. بله تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
دا دې صاحب دا دغه راتک دا د تیرو مهاجرین ته کوم د غوړ کړو چې دې ورکی
سوال مو سم پوښ نشو کوم د ایران او د پاکستان په مهاجرو خبرې کوو په کوم مهاجرو په اړه؟
پاکستان.
بله مننه مننه تاسو سوال هم واخصل شو. بل اوریدون کتاب مخه کړو سره په څپو کې پروګرام دی.
راځه سازه ماما تاسو ته تاسو درانه مهمته دې له کومې نه سلامونه
وایم. علیکم.
اول خو موږ دا
بلې د سردار محمد صاحب ټلیفون
دا به حل وکړي.
بلې
هغه غلامۍ ته چې دا کیچ کړي دي دا خلک چای کیچ کړي دي نل مسر او بل د پاکستان نه دینه مننه کوي چې په یوه میاشت کې نه چې په شلو شپو کې دې موږ ماجر ټول راوباسي د خپل خاورې ته ته څوبه دا غلامي کوي ته څوبه دا واسکټونه دې موږ په وطن کې ادوزوي ته څوبه دا خبرانه دې موږ په وطن کې کوي که دا ماجر دې موږ د وطن نه راشي پاکستانی سړی دې په هم نه دي خواته نور نشي راتلی او نه دا جرات لري چې دا بدلته راشي واسکټونه به واغوزي وسلام کوي
مننه مننه بل اوریدونکو هم پلان کې را سره دی ازریب سپوک پروگرام دی
السلام علیکم شیبر صاحب تا زریب نظر صاحب تا ټول اوریدونکو ته مهمانو ته سلام علیکم
الله
وردګ مقابل ولایت نه تاسو لین کې
مهرباني وردګ
دا افغان مهاجرینو په اړه کې به موضوع یې راتخکای
بل او په ایران او پاکستان کې ایران کې چې کوم مهاجر سوریه ته د جګړې لپاره استول شي او پاکستان ویل دي چې نور د خپل وطن ته لاړ شي مهاجر
خایسته موضوع ټاکلې رضا بدو نه یو مکان چې یاره ما خپل مثلا و وش کاله پاکستان دی تیر کلی دی او مثلا تقریبا یو لس کاله کیږي چې راغنه افغانستان کې دوه نه چې مثلا کم می دی کیږي هغه خو سر ته نه رسی خو دا اوس کوم افغان مهاجرین بار دی په حکومت نه اله کو چې را دارا وګر دی یو څه کوم کنه و کی او چې کم مثلا غسر شي ويم ځکی دی دیو کو ته یو نمبرم ځکی ورکی نن سبا په ملونه غټ شي دی وې شپ شپ نه ګشپ ته اړیکو د پینځه کسان چې مخکې ورونو هغه تقریبا شپېته ملاتړ دی ټیک د افغانستان ډېر مثلا وګړي لاس ورکلي دي کونډې رنډې لرو مثلا د سې ډېر خلاندې ماته وګړي لرو ورونه د سې ګوران لرو خو زه تا دا وایم چې اوس په کار دا د حکومت لا چې په هر چا مثلا خلک وایره دونه خیانت کیږي دونه پیسې ضایع کیږي په کار دا په دې سرمایه گزاري وکړي خلک او مثلا په دې مثلا راو ګرځي چې د افغانان نه سوریا ته وړل کیږي نه ماته وګوره ځان مرګ دي جوړيږي او نه بدبختان کیږي زما خو خپل دغه نظر دی
مننه وردک صاحب مننه بل اوریدونکو ته به مخه کړو سره په پوک پروګرام دی
بله السلام علیکم بچره خبر کوم نه
درنه مهرباني
زما د ارزو دا چې دا د شوارن چې د اسکو ماجری په پاکستان کې دی ټول افغانان غواړي چې البته افغانستان ته راشي او البته هغه ماجری چې په پاکستان کې دی دا غوړ کاروبار د ژوندۍ د روزګار د پیسې باندې دی دوی نو غواړي چې په پاکستان کې اوسېږي البته دوی د پیسې او د چې چا سره پیسې پاتې دي حقوق پاتې دي حقوق دي داشي افغانان د پاکستان نه دي افغانان د افغانستان دي ځکه چې دوی په نوم کې افغان دي دوی چې خپل پیسې واخلي هیڅ کله نه غواړي چې په پاکستان کې اوسېږي پاکستان چې هغه نوم دی ورکشي البته دوی هغه حقوق چې په خلکو پاتې پاکستانانو باندې باندې چې دنیا کې سړي کورونه کې سړي ځکه کورونه دې وته ورکړل شي افغانان سب تندر وړ چې پاکستان کې اوسېږي پاکستان د افغانانو نه خوښيږي
مهمه
هغه وخت نه ورزو د ملوانو
برخه
حقوق اعاده دي وکي هغه په مال او په مال ورته ورته ولکي بالکل هغه په افغانستان کې
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه خو تاسو وایئ چې له ایران خبرې کوي څنګه دا تاسو دا وځي او ریدلې چې له ایران حکومت افغانان د سوریه جګړې تاسو ته
بېلکل ما دا وځي اوریدل دي افغانان د البته د ایران د شيګارو د خوانات په صورت او اصول شوی دي خو د افغانانو د همکاري په بنیاد باندې کچیر ته د افغان مشران سره همکاري کوي لکه محقق او د شيګارو مشران چې په افغانستان کې په حکومت کې بلور چوکي باندې مقرر دي چې زی ور سره همکاري او مرسته دي افغانان نشي کولای چې صورت لشي نو محقق د اکبري هم دغه د شيګارو مشران دي دوه دي باید محکمه شي دوی باید سروالې د وړاندې شي چې تر څو د افغانانو د حقوقو په خاطر د دوی نه وشي چې دوی دغه خیانت د افغان مشرانونه کې هیڅ کله افغانان نشي کولای چې ایرسوی خارجي جنگونو ته لاشي د خارجي دولتونو دغه طرفه وو جنگيږي او خپل ایوینل ته توي کی افغانان د نوغړ افغانانو خپل د وطن زب کړنه ده نو خارجيانو ته بسنګ وسره نه ځکې دا د بعد افغانانو مشرانونه وشي د محکمه شي په دغه
مرحله تشکر مننه
یک شنه اندې دغه مخه تاس بله بفرمایئ
السلام علیکم شیبر صاحب جوړ په خیر
مننه کور ودان مهرباني
bale سوال تن یاد تن را په خیالم قطع شد
دا تلفون
خب برحال مهمان دیگر ما تشریف آوردن محترم آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان چطور میشه که از نقطه نظر قانون ادیشان پرسان بکنیم
در سوالون هم زینی قانونی بود که فرزند افغانان و جایداد په پاکستان که سرنگ چوک را گرزوالی شی
بله.
فرزند مهاجر و حقوق په ایران که اولی باید جگره تا واسطه ول شی زینی بله. سوالون اغه و دیتا
بله خب در مورد فرستادن افغانا به جنگ سوریه
راستی بسیار معلومات های دقیق بود، حتی خود آقای محقق هم تشکری کرد. به هر حال آقای شیرین خان حبیب، خوش آمدین به برنامه.
سلام ظریف صاحب تاسې ته او شیبار صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او محترم اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته
مننه کور ودان. بلې، څنګه حبیب صاحب تاسې خو دا سوالونه شاید اوریدلی وي کنه، ځکه تخنیکی همکار شمشاد زدران راته وویل چې تاسو مخکې تر ټلیفونونو راورسیدي، که په لنډو باندې تاسو یو خپل نظر پی ورکړي چې څنګه باید وشي.
لومړی سر کې بزه دومره وایم چې متاسفانه د افغانستان ولس هم په خوا او هم اوس د پردیو جګړې ښکار ګرځېدلې دي. نه په داخل کې ورته هغه بشري اساسي حقوق چې قانون ورکړي نه دلته ترې برخمن دي، او نه متاسفانه په بهر کې چې د یو مهاجر په توګه یا په پاکستان او یا په ایران کې دوی ژوند کوي یا په نورو هیوادونو کې دوی ژوند کوي، هلته د اساسي حقوقو نه برخمن نه دي. له یو اړخه دا د افغانستان د حکومت ضعف یادونه کوي، او له بل اړخه د همغه مطبوع هیواد چې دوی هلته د اوسیدونکو په توګه یا منلی دي او یا یې وخت ورکړی تر څو هلته اوسیږي، له هغوی له خوای هغه اساسي حقوق نقص کیږي، چې دا په کامل ډول باندې د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیې د نړیوال کنوینسیونونو د جنوا د کنوینسیون او حتی په دغه وروستیو کې د فاطمیون د ډلې اشتراک په سوریه جګړه کې او د ستاسي او د نورو رسنیو خواله رسنیو د گزارشونو په اساس باندې د شویه مذهب وګړي د افغانستان د سوریه ته لیږل او هلته د سوریه د حکومت په نفع باندې د نورو سره جنگیدل، چې تقریبا د مړو شمیر د 2009 او زخمیان هم ډیر لري، چې دغه د مختلفو مراجعو لخوا د موضوع تایید شوی ده. او په مقابل کې په تاسف سره باید وایم چې د حکومت وسنی چارواکي په ځای د دې چې د ایران د دغه مداخلو مخنیوي وکړي، چې د روم د اساسنامې په اساس باندې دا یو جنایت دی ترڅو یو څوک تطمیع سي او د هغه د مجبوریتونو نه استفاده وسی، هغه بیا د خپلو د ګټو دپاره په نامشروع ډول باندې به استعمال سي، چې دا بیا دندې په دوه شکلونو باندې لکه څنګه چې مخکې ویل د افغان حکومت او د هغه مطبوع هیواد راجع کیږي. نو زه ویلی سم چې د افغان حکومت باید د هغه چارواکو د نامسؤوله څرګندونو په اړه باندې یوازې دانه چې تخبیه کی، او باید عدلي او حقوقي مراجعو ته دا وسپارل سي، ځکه د جزا د قانون په اساس باندې دا ملي خیانت دی او دا جرم ډیر یو ستر جرم دی، ځکه د افغانستان د کورنی امنیت په مقابل کې جرم دی او دې ته باید رسیدګي وکړي. او همدغه موضوع و چې په تیر کال کې تقریبا د رسنیو د گزارشونو په اساس باندې دریش پته انتحاري عملی چې سوی په افغانستان کې له ری 15 د داعش مسولیت په غاړه اخیسته دي، چې اکثریت د شویا مذاهب دینی مراکز باندې تر سره سوي دي، او هغه ځای کې چې دوی غونډې درلودل تر سره سوي دي، چې ورسته خنړې پیخه نه بخون کې پیخه هغه د تبيان فرهنګي مرکز باندې. نو د دینه معلومیږي چې زین شویا رهبران د خپل شخصي منافع او د خپل سیاسي منافع د تامین په خاطر باندې د شویا وګړو په د جای داعش سره د تقابل بل طرف تراکاږي. دا په لوی لاس باندې د افغان ولس یو بل نیابتي جګړې ته مخامخ کول دي، چې دا په هیڅ صورت باندې د منلو وړ نه ده. ویلی سم په د اوریدونکو د پښتنو په جواب کې چې متاسفانه د افغان حکومت په دغه موضوع کې پاتې راغلی، چې
آقای حبیب از لحاظ حقوقی یک دو سوال بسیار مهم است که این سالها ترش ده. یکی در ایران مثلا کسایی که در اونجا کار کردن سالها وقتی که به افغانستان میخواستن بین همون جایدادهای خود نتانستن بدست بیارن، یا حتی بسیاری از شرکت ها برای سرزنا به زور کار کردن و باز پولشان ندادن و بسیار جنجال ها بند ماندن. همچنین در پاکستان هم اینا جایداد دارن. از این نقطه نظر چی باید شوه که کسایی که میان و جایدادهاشان سرمایهشان در اون ممالک میمانه از لحاظ حقوقی چی باید
نظر صاحب؟ دغه د ملکیتونو په برخه کې منګ عقار او غیر عقار یا منقول او غیر منقول ملکیتونه لري، چې متاسفانه د هوادونو د داخلي سیستمونو په مشکلاتو په درلو دل سره دا موضوع کاملا یو تزادی موضوع ده په نړیوالو خصوصي حقوق له نظر. البته په پاکستان او په ایران کې خارجي ادبان نسی کولای چې التزمکه او جایدادونه واخلي، ځکه د هغوی د داخلي حقوقو په اساس باندې بیرونی تابو ته اجازه نه ورکول کیږي. بیل دي چې د کنسولي او د ډیپلوماټیک حقوقو یا د سفارتونو موضوع هغه یو جدا موضوع ده چې د نړیوالو حقوقو پورې عمومي حقوق پورې اړه لري. ولې خصوصي حقوق له نظر هیڅ افغان نسی کولای چې په پاکستان کې د ازمکه یا د یو کور خاوند شي او د هغه مالک وګرځي، او کوم چې هغه د منقول ملکیتونو برخه ده، که هغه په بانکونو کې د دوی پیسې دي او یا هم په تجارتونو کې د دوی پیسې بند دي، په هیڅ صورت باندې نه د پاکستان حکومت، نه د ایران او نه کوم بل د حکومت د کوم بل هیواد د دوی دغه سرمایونه سوء استفاده وکي او یا د فشار په توګه د دوی په مقابل کې استعمال کی. کاملا دا د دوی حق دی، هغه ملکیتونه چې دوی لري چې د انتقال وړ وي هغه د دوی مسلم حق کیږي چې باید افغانستان ته بیرته انتقال کی یا بل هیواد ته انتقال کی چیرته چې دوی په نظر باندې سرمایه دوی مسؤونه وي. ولی د قار ملکیتونو په اړه باندې چې هغه د انتقال وړ نه دي، ځمکې دي، کورونه دي، هغه په هیڅ صورت باندې نه، حتی دوی د الته د حقستلو حق لري او نه د انتقال حق ته باندې بیان مطرح کیږي.
بلې، مننه حبیب صاحب. اوریدونکو په فیسبوک را ته لیکلی دی محمد صادق ورور، دی وایي چې د افغانستان حکومت باید یو منظم پلان جوړ کړي تر څو کډوال افغانستان ته راستانه شي. د دې وړاندیز دا دی چې د افغانستان حکومت کولای شي چې یو شپږ میاشتنی یا دولس میاشتنی وخت مهاجرو ته وټاکي او ورته ووایي که په دغه موده کې افغانستان ته تاسو را نشي، له تاسو به تابعیت واخیستل شي. میاخیل صاحب، څرنګه که چیرته دغسې یو خبرداری هم ورکړي، دا هم په دې کې هم شک نشته چې دا مهاجر په خپله هم په ځینو مواردو کې ګناهګار دی، ځکه چې په هغو ولایتونو کې چې امنیت شته هلته هم مهاجر نه راستنیږي. دا خبره به زه له تاسو سره شریکه کړم. یو دوست مو دی په پاکستان کې، یو ورځ همداسې په فیسبوک کې مې خبرې ورسره کولې، ورته مې ویل څرنګه تاسو خو په ستاسو په سیمه کې په کابل کې په فلاني ځای کې خو وضعیت هم بهتره دی، څرنګه تاسو نه راستنیږي؟ وای ولا شرایط په پاکستان کې بهتره دي د ژوند زما لپاره، نو شرایط خو به تر ډیرو پورې په اروپا کې هم بهتره وي، نو افغانان خو باید خپل وطن ته ستنه شي. میاخیل صاحب، څرنګه یو منظم پروګرام په کار دی؟ بله، مهرباني.
ګوره، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. لسګونه میلیونران چې په پاکستان کې دي هغه افغان میلیونران، آیا دوی هم دلته سرپناه ته ضرورت لري؟ دوی بشری مرستو ته ضرورت لري؟ دغه میلیونران، دغه افغانان چې یو سروې چې شوی ول، یعنی دقیقا همدا اوس ما په ذهن کې نشته چې څومره میلیونران دی هلته افغانان چې فابریکې لري، پانګونه هلته کړې، ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړې. د دې تر څنګ هلته ډېر ښه ظرفیتونه منګه لرو، ډېر ښه کادرونه لرو، نو په دغه برخه کې دوی هم باید له ځان سره فکر وکړي او دغه هیواد ته، د ملک ته اراده شي، د خپلو هیوادوالو په څنګ کې دلته دی اوسي. نو د دوی راتګ پرته له شکه چې دلته په هیواد کې نوي فرصتونه رامنځته کوي، د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پرمختګ لپاره دا ډېر اغېزمن دی. له همدې امله د حکومت هڅه هم دا ده چې دوی هیواد ته راستانه کړي، خو په زوره موږ نه شو کولای چې هیوادوال هیواد ته راستانه کړو د یو پلان پر اساس، لکه څنګه چې ورور ویلې. ځکه زموږ ستراتیژي دا ده چې د دوی راستنول باید د دوی په خوخه باندې، نو په دې برخه کې د سیمې په کچه یو ستراتیژي شته چې ما مخکې یادونه وکړه چې دغه ستراتیژي عمده موخه هم همدغه ده چې په داوطلبانه تدریجي او په عزت سره د افغان کډوالو دراستنولو لپاره چارې برابر شي. فکر کوم چې د ډیرو اوریدونکو نظر هم همدغه و چې د هله غ اساسي لار هم همدغه ده چې افغانان د خپل هیواد ته راستانه شي او په خپل هیواد کې د خپل خلکو سره د دلته یو ځای ژوند کوي. دغه دیرش میلیونه یا دیرش میلیونو څخه ډیر نفوس چې دلته ژوند کوي
دوی به هم ژوند
نشي کولای. پاکستان کې هم مشکلات شته، کېدای شي دوی چې پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي په لومړیو کې دوی لستونزو سره کېدای شي مخامخ. منګه هم مهاجرو کله چې راغلو دلته څو کال مخکې مشکلات سره مخامخ خود ژوند دلته پیل کړ او حسم وکړه اغستونځ هم هواری شوې نو دوی هم
تاسو تر خبرې پورې میاخیل سب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا یو اعلان خبر کړ او په دې اعلان کې ویل دي چې په افغانستان کې د ناامنیو په ارتباط د خطر کچا څلور درجه ده او په ټول پاکستان کې درې درجه ده. څلور درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان دغه هیواد ته سفر ونه کړي او درې درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان دغه هیواد ته د سفر پر مهال ورلمخه فکر وکړي، یعنی تقریبا دوی هم باید سفر ونه کړي. خو دغه د خیبر پښتونخوا، قبایل او بلوچستان هم په څلور درجه خطر کې حساب شوی دی، یعنی له افغانستان سره د امریکا د سروې لمخي تفاوت نه لري او اکثر افغانان په همدغه سیمو کې اوسي. لیکن میخیل صاحب، یو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، تاسو ویل چې سرمایه‌دار چې کوم په پاکستان کې ووسی، د افغانستان حکومت باید پانګوالو ته یو زمينه برابر کړي. د نړۍ خوار او غریب هیوادونه لکه پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې سرمایه‌دار د دوی له خاورې ووسی، لیکن حتی د تبلیغاتو لالارې دوی راګرځوي. فرضاً په ډېر اساني سره د کورنیو رسنیو لالارې وایي چې د افغانستان وضعیت خراب دی، هیڅ ته اوسېدلو نه ده. فرضاً د اختطاف یو وړه مسله ډېره لویه کې، د قتل یو موضوع ډېره لویه کې، او حال دا چې فرضاً په خپل خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په قبایلو کې شاید وضعیت د افغانستان تر ډېرو ولایتونو خراب وي. څرنګه ستاسو وزارت د کډوالو وزارت داسې یو زمینه نشي برابرولی، داسې یو تبلیغاتي لارې چارې نشي مهیا کولی چې سرمایدار راجذب
او د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د نورو وزارتونو او ادارو په همکارۍ سره دغه کار کوي، او دا د حکومت دنده ده چې پانګوالو ته دلته د پانګونې هغه لازم شرایط په هیواد کې برابر کړي. له همدې امله ولسمشر سره چې د کډوالو مشران دلته کومه ناسته درلوده څو میاشتې وړاندې، ولسمشر هم ژمنه وکړه چې تاسې خپل پانګه کدل ته انتقال کړئ، حتمن منګه دغه سنتیاوي تاسې ته برابرو. ګوري یوې خې خبرې ته تاسې اشاره وکړه، همدغه پانګونه که هلته کیږي که هلته کدل ته، یو درجه که څومره تاسې ویل شي دا ناامنۍ او توپیر شته د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د اختطاف قضیه نه یوازې په افغانستان پاکستان کې شته، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې شته، نو ستونزې هم شته. خو د دې ترڅنګ زمونږ کوم هیوادوال چې په پاکستان کې ژوند کوي، پرته له شکه چې هلته په کمپونو کې چې دوی ژوند کوي ستونزې شته. د پولیسو د خوا د دوی د زورولو مسله ده، د دوی د زندانی کېدو مسله ده، په زور د دوی د ستولو مسله ده، ستونزې شته. نو زه بیا هم تکرار کوم چې د زمونږ عزت زمونږ په خپله خاوره کې، نو هغه عزت او قدر چې په افغانستان کې دی په هیڅ هیواد کې هم نشته د افغانانو.
او تشکر میاخیل صاحب محترم. بله، این گپایی که شما میگین یا کلش درست است، به این هیچ کس مخالفت نمی کنم. اونتا محترم شیرین خان حبیب، شما چی فکر میکنین سبب اصلی که مهاجرین یا تجارا به افغانستان نمی آیه این مسئله وطن پرستی و امنیت یا یک طرف؟ اونتا تا جایی که ما تعقیب کردیم از پیام های شنونده، همی کاغذ پرانی بیخی دل مردم سیاه کرده زیم. مثلا میگن که ما که آمدیم به افغانستان 15 سال پیش یا 10 سال 12 سال پیش وعده کردن که بر تو زمین میتیم به خانه، تا دارم گرفته نتانسته، بس پیش دولت میره، دولت میگه ولی این فلانی عربکی گرفته یا فلانی فلانی گرفته، ما از پیش زور ما نمیرسه. از او خاطر مثلا میرن در یک شرکت واس کنن کاغذ پرانی وزارتخانه های مختلف سه در به درش میکنه سه. یعنی اصل گپ سه زیادتر فساد داری یا کاغذ پرانی زیادتر خراب نکده سه، به یک مانع عمده در راه برگشت مهاجرین سرمایه دار یا مهاجرین که میخواین در افغانستان بیان نیست. حبیب سه چی فکر میکنین؟
نظر صاحب ستاسی ډیره خې نقطې ته اشاره وکړه. زه به مخکې لیدې چې دغه مورید ته راسم، د ورور پوښتنې ته چې په فیسبوک باندې پریښي او ویلي وو چې هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، حکومت دې ورته ضرب الاجل وټاکي که چیرته په هغه معینه وخت کې رانشي نو تابعیت ترې واخیستل شي. باید البته دغه برخه د یو څه ستونزمنه ده او مشکله ده، د حقوقي اړخه داسې کېدلی چې یو څوک د دې لپاره چې بیرته هیواد ته ستون شي او تابعیت ترې واخیستل شي. البته ته په مقابل کې باید لکه څنګه چې میاخیل سی برته اشاره وکړه تشویقی پروګرامونه باید جوړ سی هغه ته ځکه چې ډیر د فقر د وجې اکثریت تل تجوان کې هغه ته باید هغه د راستنې دو په بدل کې ورته یو څه مالی او مادي امکانات په لاس ورکړل سی. رازم د نظر سپستاسي د پښتنې په اړه باندې متاسفانه په افغانستان کې منګ دغه د 4 لس کلونو په اړوند چې اساسي قانون نقصوي څمو د مخ کې درې یا څلور ورځې مخ کې منګه یو سروې کړی و چې په هغه کې د ماجرینو برخه هم ډیره مهم بحث په هغه کې چې متاسفانه د دوی حقوق هم بیرون نقصوي او هم دلته داخل کې چې د نمونه په ډول د شربتګل موضوع یادولې سو چې هغه په خورا افتخار سره افغانستان ته راوړل سو ولې د اداري فساد لوجنه چې خپل د ارګنه بیرون ترڅو د تکور تسلیم شي په څو لاس هغه خرڅ چې متاسفانه دا یو بد پیښه او حکومت باید دغه سه مواردو کې ډیر زیات جدي اوسيږي او مننه کو د تیر ورځې د خان سټیل یو کمپنۍ نه چې ورډک سه په جوړ کړل هغه هم په بهر کې سرمایه درلودله او 1.5 میلیون ډالر راوړل خپل هیواد ته چې دغه په سلګونو افغانانو ته د کار زمينه مساعده او د اداري فساد په وړاندې د کاغذ پندرنۍ په وړاندې دوی باید په کلاګ هوټ سره مبارزه وکړي. هر افغان یوازې د موږ نشو ویلای چې د اداري فساد په د مبارزې برخه د حکومت ته په غاړه ورواچول سي. خپل افغانان د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو زیات موثر واقع کیږي ځکه د اداري فساد یا اړخونه دواړه دولتي چارواکي یا دا چې لیوي خونه یو د افغان تابوي بل خونه دولتي چارواکي نو خپل باید د هیواد ادبا د زمينه مساعده نه کی ترسو د یو کار تر سره کولو په اړه چې قانوني کاروي د هغه ته د اداري فساد یو زمينه مساعده سي ودري تو د نور مسایل موضوع را مطرح سی. د سرمایه‌گذاری په برخه کې زه دومره ویلی سم چې دا دنده باید تجارت وزارت او د مهاجرینو د رستنیدو کډوالو د رستنیدونکو چارو وزارت دا دنده لري چې باید فرصت برابر کړي ځکه د اساسي قانون په اساس باندې هم حکومت مکلف شوی دی او په حکومت کې مشخص ارګانونه په دغه برخه کې جوړ شوی چې یو لاغین د مهاجرینو وزارت دی. دوی باید د رستنیدونکو خلکو لپاره چې هغه سرمایه‌گذاران دي هغه لپاره لا تشویقي او استثنایی حالت رامنځته کی. منګه څمو د مخ کې لیدل چې ولسمشر د الکوزی شرکت د لا تشویق لپاره یو څه مکه د قرارداد په شکل باندې ورکړل ورته البته ځینې زمینی ستونزې به درلودلې ولی دلته په ملي شورا کې یا په نور رسنیو کې دا موضوع بل رنگ واخیسته په زاید دي چې منګه هغه بیرونی سرمایه‌گذاران چې د افغانان دی په بهر کې سرمایه‌گذاری کړي ده هغه تشویق کړو د هغه د فرار لپاره زمینی مساعده ورته او په شکل داشکالو تقابل کې واقع کیږي په داسې حال کې چې یوازې د الکوزی شرکت نه په نور لسګونو شرکتونو دي چې د ډیری افغانانو ته د کار زمينه مساعده کړي دي او ډیری کورنۍ د همدغه نه د ورځنۍ ژوند تامینې نو حکومت دغه دند به تر سره کوي ولی بلې خواته چې د ملت هغه د ملي حس دی هغه هم باید مل نشي. یعنی خپل د هیوادوال کو فرزن مثال حکومت مونږ ته یو کار نه کوي آیا دغه نړۍ کې چې د دومره مختګونه رامنځته سوی په نړیوال ټولنه کې دا ټول د دولتونو د پر اصلي لامل وو کنه
نه همدغه ملت چې یک با اجازه تن یک استیلاز د زبان ما میگه حق جوان مثلا اگر میخوری بخورم و حق حقایق بگو میگه مثلا و ایست که وزارت مهاجرین بسیار یک سلسله فعالیت های بسیار خوب داشتن میاخل شب مخصوصا خودشان هم همیشه با ما در تلفون هم در استودیو هم آمدن نظر به مقایسه دیگه وزارت خانه که یعنی بعض از وزارت خانه هم کاری میکنن بعض وزارت خانه حتی هیچ تلفن‌ها رو هم جواب نمیتن از اون خاطر حق از اینا رو نخوریم از اون خاطر از ایشان تشکری میکنیم منتها کل صحبت‌های ما شما نسبی است یعنی نسبی فعالیت هاست نسبی فساد داری است یعنی 100% فساد داری 100% خوب نیست کل چیز
او بل مخ که حبیب صاحب ډیر زما په باور البته زه خو هغه خبریال په حساب نظر نشم ورکولای خو زما په باور زه هم دا خبره منم چې په مشکل کې ټول افغانان شامل دي یعنی کچرته د اداري فساد لکه څنګه حبیب صاحب تاسو اشاره ورته وکړه که مامور رشوت اخلي دا بل کس چې مامور نه دی ولی پیسې ورکوي خو یو یادونه وکم هغه شربتګل موضوع شد هغه هواره سول هغه د کور تر لاسه کړی دا یو موافقیت و هتا چې مهاجرته کور ورکو او د دې خبرونه روسیو ته هم نږدې شوی نظر سره
هم اخر څه چی گفتنی درین یک 20 قصیده قدام که کته ما باشین سه بازوازی سه با طریق تلفن با ما میایم اخر څه یک دقیقه دارین چی گفتنی دارین
په دې ساعت کې البته
تشکر اگر مشخصا موضوع پاکستان است فکر کنم خو ما هستم در خدمت هستم و در بخش اطلاع رسانی
ها بله همین موضوع پاکستان است موضوع پاکستان است بله
ما هستم به احترام شما
تشکر
خدمت هموطنان خود هستیم ببینین در آخر ما باید بگویم که هیچ کشور بدون قربانی و مبارزه ملتش و جوانش پیشرفت کردن نمیتونه هموطنان ما دوست ما بسیار موضوع خوب اشاره کردن که امو فابریکه خان استیل گفتن که میلیون ها دلار سرمایه خود از بیرون به کشور انتقال دادن واقعا اگر هموطنان ما هم امو حس وطن دوستی خود در نظر بگیرن و اگر تجار هست در بیرون از کشور اگر ما کادرهای خوب داریم اینا بیان و کشور خود با ملت خود با مردم خود باشن اینجا یک جا کار کنن خواست ما از هموطنان ما ای است به خاطر که ما برای همیشه از فشارهای کشورهای میزبان خلاص شویم و نجات پیدا کنیم از مشکلات مهاجرت نجات پیدا کنیم بیان با عزت به کشورشان برگردن و در کنار مردم خود باشن
مننه میخید سب لحمدی سره د دې سات خبرونه سر تر رسیدې په راتلونکو ساعت کې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو او په ایران کې د افغان کډوالو چې سوری ته د جګړې لپاره سوال کیږي بحث